Adiós.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غاک آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاستویم نن چهارشنبه ده د 1399 کال د سلواغې درويشتمه د 2000 کال د فبروري 12مه تاسو وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. د همواره چې د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په بروسل کې رسمن پیلېږي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. په پام کې ده نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. او په بهرنۍ خبرونو کې هم اورئ چې د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولې دي. پر خبرونه ده، امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله له دې پرمختګ خبر کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل ټویټر لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداومه کمښت په اړه د طالبانو له وړاندیزه خبر کړی دی. هغه له دې پرمختګ هرکلی کړی او ویلي دي چې دا ښکاروي د افغانستان اساسي دریځ د سولې په وړاندې مثبتې نښې ورکوي. جزئیات په همدې پروګرام کې. په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناټو ویلي تر 2040 کال پورې به په افغان امنیتي ځواکونه تمویلوي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي چې دغه تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي د سولې په اړه د حکومت اصولي د ریز د سمر ورکولو په حال کې دي. ولسمشر اشرف غنی دا خبرې تیری ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې دي. د افغانستان جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پرون د جوزجان بلخ د لوی لارې په اوږدو کې پر پوځي عملیاتو خبرې وکړې. ښاغلی دوستم پرون په جوزجان کې د 209 شاهین قولي اردو له قمندان سره په کتنه کې دغه موضوع یاده کړه. د دې قولي اردو د دویمې لواء ویاند جګړن نادر بهروز په شبرغان کې وویل د قولي اردو قمندانان له جنرال دوستم سره په دې کتنه کې د جوزجان بلخ د لارې په ساحو کې پر عملیاتو او د دې لارې پر امنیتي تهدیداتو خبرې وکړې. جنرال دوستم را سره د هماهنګۍ قاطع ژمنه وکړه. د افغانستان په شمال کې خلکو په وار وار شکایت کړی چې د لویو لارو په اوږدو کې امنیتي تهدیدونه زیات شوي دي. په غور کې ځوانان غوښتنه لري چې د سولې په مذاکرو کې د بشري حقونو د بنسټونو فعالیتونه له پامه ونه غورځول شي. ځینو ځوانانو او مدني بنسټونو پرون سه شنبه په غور کې د عکسونو او مقالو د یو نندارتون پر مهال دا خبرې وکړې. په غور کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د څانګې مشرې فریدې ناصر وویل د سولې په مذاکره او له طالبانو سره په خبرو کې د بشري حقونو ارزښتونه په پام کې ونیول شي. د افغانانو وینې دي تر پښو نه لاندې کیږي. افغانانو په تیرو څو لسیزو کې زیاتې قربانۍ ورکړي. د نندارتون په عکسونو او مقالو کې د سولې د ټینګښت لپاره تبلیغ شوی. د فرا ولایت چارواکي وایي په پام کې لري سږ کال د یو کمپاین په لړ کې 15000 نیالګي کینوي. د فرا د والی مرستیال مسعود بختور پرون ازادي راډیو ته وویل
سږ کال به د نورو کلو په څیر باندې بیا هم په فرا کې د نیالګي کښېنولو یو لویه پروسه چې دا ځل مو دا پروسه ملي کړې ده، او د فرا د مختلفو خلکو څخه نه کشونو څخه د ځوانانو څخه نه علما کرام څخه نه همداسې د ریاست معارف د مختلفو دغه څخه نه مو کومک او مرسته غوښتې ده تر څو موږ اوس یو شین وطن ولرو.
د کابل په ګډون په اکثر ولایتونو کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کیږي، خو دغه نیالګي د نه څارل کېدو له کبله وچیږي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولي دي. نیول شوي کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ورباندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. اعتراض کوونکو پرون د آذربایجان د ټاکنو مرکزي کمیسیون د دفتر مخې ته پرلت کړی چې د بلوازد پولیسو ټول برخوال ونیول او بسونو ته یې واچول. د کورنیو چارو وزارت ویاند احسان زاهدوف ویلي دا غیر قانوني عمل او برخوال قانون نه رعایت کړی. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په حواله واکمن ګوند نوی آذربایجان د ولسي جرګې په 125 څوکیو کې اویا څوکۍ ګټلي. نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ته رسېدلې چې ولسمشر الهام الیف ته وفادار دي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د سټلایټ له توغولو د بالستیک راکټونو د انکشاف لپاره کار اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې ایران د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د ځمکې مدار ته د ظفر په نوم د ایران سخت سټلایټ توغول ناکامه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون سهشنبه په یوه اعلامیه کې وویل هغه ټکنالوژي چې د مصنوعي سپوږمکۍ د توغولو لپاره کارول کیږي د قراویشتونکو بالستیک راکټونو په ګډون د اوږد واټنه راکټونو سیستمونو ته د بدلولو وړ دي. د مایک پومپیو په خبره هره بریالۍ یا ناکامه ازموینه ایران ته له هغو دستګاهو د کارونې تجربه ورکوي چې کولی شي د سولیز پروګرام تر چتر لاندې د بالستیک توغندیو په پروګرام وکارول شي. ایران دا تورونه رد کړي چې د مصنوعي سپوږمکۍ توغول د بالستیک توغندیو د انکشاف لپاره وي. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي هیله مند دی چې د ناټو متحدان په عراق کې د داعش په وړاندې په مبارزه او په منځني ختیځ کې د امریکا په دفاعي هڅو کې نوره هم پراخه همکاري وکړي. مارک اسپر دغه څرګندونې داسې حال کې کړي چې په بروسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره روانې ده. هغه پرون خبرلانو ته وویل دی غواړي متحده ایالتونه د عراق له امنیتي ځواکونو سره ډېره همکاري وکړي. مارک اسپر وویل کله چې د عراق امنیتي ځواکونه غښتلي شي دا کار موږ ته زمینه برابروي چې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړو او د امریکا پر پوځ فشار کم شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل باران د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه درې، کندهار باران د تودوخې لوړه درجه یولس ټیټه شپږ، هرات باران د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه پنځه، ننګرهار باران د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه اوو، او مزار شریف باران د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه شپږ.
لمړی خبرونه واوریدل، ورپسې مو د هوا حالات. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې رسمان پیلېږي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د چین له ووهان ښار د افغان محصلانو د انتقال لپاره چمتووالی لري.
وزیر صاحب ساتما تمام اقدامات را اتخاذ کردند که زبان که این مسئول نزد ما به افغانستان انتقال داده میشن. تمام اقدامات تیبی که 14 روز اینا قرنطین می باشن.
د ناټو تړون د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د روسیې د راکټي دستګاو په تړاو پر اقداماتو بحث وشي او د ژوند رنګونه اندر ته خبرو.
موږ چې خدای پیدا کړی د همدای موږ جامه ده اوس لالګ مې اوږده کړې ده تغییر کبیر نه لرم.
دام خرغلی وخت په افغانستان کې د سارو بجاو نه دقیقې رازو لمړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګ خبر کړی دي. تر لنډې دمې وروسته راپور. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ورسره خبرې کړي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. پومپیو پرون ناوخته ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله ته په دې اړه جلا جلا ټلیفونونه کړي. ښاغلي غنی بیګا په خپل ټویټر کې لیکلي چې پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداومه کمښت په اړه د طالبانو له وړاندیزه خبر کړی دی. افغان ولسمشر په خپل دویم ټویټ کې لیکلي چې دا د هرکلی وړ پرمختګ دی او خوښ یم چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریز د ثمر ورکولو په حال کې دي. زموږ اساسي هدف د بې معنا وینې تویونې ختمول دي. د افغانستان جمهور رئیس دغه ډاډ څرګند کړی چې راتلونکي اقدامات به په داسې شکل اداره شي چې په ټوله کې به د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم پرون په خپل ټویټر خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ده سره په ټلیفوني تماس کې هیله مندي ښودلې چې په تاوتریخوالي کې کمښت او د روانو خبرو پرمختګ به په یو داسې تړون انجام شي چې د دوامداره سولې د ټینګښت په هدف بین الافغاني خبرو ته لار برابره کړي. خغلی عبدالله په خپل دویم ټویټ کې لیکلی چې د تاوتریخوالي د کمښت په لور په خبرو کې لښوي پرمختګ خوښ دی او له دې چې که طالبان د سولې په لورې اړین ګامونه واخلي هیله مندي څرګنده کړې. رویټرز اژانس لیکلي د غنی دا ټویټونه ښیي چې په قطر کې د امریکا طالبانو په خبرو کې ممکنه پرمختګ رامنځته شوی ځکه مخکې د زیات تاوتریخوالي د کمښت د غوښتنې په خاطر دغه خبرې له یو بنبست سره مخ وي. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د تړون یوه مهمه برخه د تاوتریخوالي په ډیر کمښت تړلې بولي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویاند په حواله لیکلي چې په قطر کې له طالبانو سره د امریکا خبرې د تاوتریخوالي د کمښت په جزئیاتو روانې دي. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 10,000 پوځیان لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې غواړي خپل پوځیان بیرته کورونو ته ستانه کړي. هغه د خبره وروسته وار 13 شنبه په خپله کلنۍ وینا کې کانګرس ته وکړه. نیویارک ټایمز ورسپانې هم د سولې په خبرو کې لښوي پرمختګونو د باخبره مقاماتو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره د سولې یو مشروط تړون تایید کړی چې په اساس به یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتل پیلېږي. ترامپ دغه تړون په دې مشروط کړی چې د همدې میاشتې په پای کې طالبان د یوې ازمایښتي ورځنۍ دورې په مخه د تاوتریخوالي کمښت ثابته کړي. په راپور کې راغلي چې که طالبان عملیات پای ته ورسوي تړون به لاسلیک او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به پیلېږي چې په دوام بې افغان حکومت او طالبان د خپل هیواد پراتلونکو باندې مستقیمه خبرې پیل کړي. طالبانو تر اوسه تازه د سولې په خبرو کې د ورستیو پرمختګونو په اړه څه تبصره نه ده کړې. خو د دې ډلې ویان سویل شاهین د فبروري په 9 په خپل ټوټر لیکلی و چې د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر د مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو بحث وکړ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې رسمان پیلېږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې او امنیت په اړه هم بحث کیږي. د ناتو عالي رتبه چارواکو د دې غونډې په درشل کې د تاوتریخوالي پر کمولو او د بین الافغاني مذاکرو پر پیل ټینګار کړی. صالح محمد صالح په دې اړه جزئیات لري.
د ناتو علي رتبه چارواکي له وسلولو طالبانو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، له واقعي او جدي ارادې سره د سولې مذاکرو ته حاضر سي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي کې بیلي هچسن د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته چمتووالی وشي. هغې زیاته کړه:
We're hoping that we can have a
موږ هیله من یو د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل وي، داسې بهیر چې ټولو ګروپونو او اتباعو ته چانس ورکړي څو د مذاکرو میز ته کښېني او خپله دا پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره څه غواړي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه هیله مند دی په نږدې راتلونکي کې د پرمختګونو شاهد وي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د واشنگټن له هڅو سره سره لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کومو موافقه سره نه ده سوې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو نتیجه د لسو پړاوونو سره سره معلومه نه ده. خلیلزاد تل پر څلورو ټکو ټینګار کړی دی. لا پنسانه د بهرنوي ځواکونو وتل د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې ضمانتونه بین الافغاني مذاکرې او دایمي اوربند زلمی خلیلزاد تل ویلي تر هغه چې پر یو مورد موافقه نیوي سوي په حقیقت کې پر هیڅ شي موافقه نه ده سوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره میاشت د پاکستان انګریزي ژبې ډان ورسپانې ته په خبرو کې هیله ښوولې وه چې د جنوري تر پای پورې به یو موافقه وسي، خو داسې ونه سول. که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي، خو په افغانستان کې دننه د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې د طالبانو جګړه روانه وه. د افغانستان او پاکستان د چارو آیرلینډین متخصص مایکل سمپل وایي د قطر له خبرو هاخوا طالبان ظاهرا د پسرلنوي عملیاتو لپاره ځانونه چمتو کوي. که طالبان د سولې پروسې پر مخ بیولو ته ژمن وي، باید حرکت وکړي او جوړجاړی دې وکړي. د پسرلنوي عملیاتو تر پیل مخکې دې د بین الافغاني مذاکرو پر لوري ګام واخلي. له بده مرغه موږ به په راتلونکو اونیو کې پر دې موضوع پوه شو چې دوی څه غواړي. د شغلی سمپل په خبره کې جګړه د غسی روانه وي، روانه پیچلې شخړې به د یو بل کال په مخه تمدید سي. په افغانستان کې عام افغانان چې له جګړې ستړي سي ودي، یوازې د اوربند او سولې غوښتنه لري. هغه هیله چې معلومه نه ده کله به پوره کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونه پلان لري چې په افغانستان کې د جګړې لګښت په تیرې یوه لسیزه کې تر بل هر وخت را کم کړي. ورځپاڼه د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د بودیجې د څانګې د مسودې په استناد لیکي چې د دې علت دا دی چې امریکا غواړي په دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. ستار اند سټرایپس لیکي دفاع وزارت د افغان ماموریت لپاره له کانګرس څخه د دوشنبه په ورځ د راتلونکي مالي کال لپاره د 14 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده، او دا پیسې د روان مالي کال په پرتله 3 میلیارد ډالر کم دي. ورسپانه وړاندې لیکي امریکایي چارواکو د دفاع وزیر مارک اسپر په ګډون وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راښکته شي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان شته. د ورسپانې په باور کله طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي کنه کیږي، واشنگتن غواړي چې خپل پوځیانو شمیر په افغانستان کې لشکري. ستارز اند سټرایپس څرګندوي د سولې په خبرو کې د طالبانو یو اصلي غوښتنه داده چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. په دې خبرو کې طالبانو منلې ده چې شخړې به راکموي، خو په ځواب کې امریکایان او افغان حکومت له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. د هیریټیج بنسټ خبرونه بیا په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د یو برید مسله څېړلې ده چې ویل کېږي د افغان ځواکونو له دننه په ننګرهار کې د حملې په ترڅ کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د خبرونې په باور تر اوسه د دې پیښې جزئیات روښانه شوي نه دي چې څه شوي او څرنګه شوي دي. خبرونه لیکي داسې ښکاري چې د خپل منځي پیښه ده. د هیریټیج بنسټ خبرونه بیا څرګندوي چې څو کاله مخکې داسې پیښې په منظم ډول پیښې دي چې د ډیرو تر شا د طالبانو لاسو. وړاندې په دې لیکنه کې راغلي دي چې له دې څخه د طالبانو هدف دا و چې د متحدانو ترمنځ فاصله رامنځته شي. د خبرونې په باور دا ډول بریدونه تر پخوا کم شوي دي، او علت یې دا دی چې افغان ځواکونه تر پخوا مسلکي شوي، او د دې لپاره چې امریکایي ځواکونه نوره جګړه نه کوي دغه ډول حملې کمې شوي دي. خبرونه بیا لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځیانو هلې ځلې تر ډیره د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول، او د ترهګرو په وړاندې د عملیاتو پر مهال د هغوی ملاتړ دی.
ازادي رادیو ته غواګیاسته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د چین له ووهان څخه د افغان محصلانو د انتقال لپاره چمتووالی لري. په چین کې د کورونا وایرس له کبله چې اول په ووهان ښار کې کشف شو، د خلکو د مړینې شمیر زیات شوی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې ډیره افغان محصل احمد مشال جمالزی وایي په ښار کې وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. جمالزی د سې شمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل پر ښار د بیرې فضا خپره ده.
حالت د مخکنه اوس هم د نور خراب شوی دی، وحشت نورم ډېر شوی دی، خلکو و روحي حالت نورم خراب شوی دی، او نور خارجي مسئولین د دې ښار نه ټول وتلي دي، تنها افغانان دلته پاتې دي.
د چین هوبی ولایت څه باندې 50 میلیونه نفوس لري چې د کورونا وایرس یې اول په مرکز ووهان ښار کې کشف شو. په چین کې چارواکو د سې شنبې پر سهار وویل چې یوازې په هوبی ولایت کې په کورونا وایرس 103 کسان مړ شوي او په دې ناروغي د خلکو د اخته کېدو 2090 تازه پیښې پکې ثبت شوې دي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي دوی له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال موضوع له حکومت سره شریکه کړې ده. جاوید قایم ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان د روغتیا وزارت وایي دغه وزارت له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال لپاره ځینې پلانونه سنجولي دي. دغه وزارت ویان وحید الله مایر ازادي راډیو ته ویل د بهرنیو چارو وزارت هم هڅه کوي چې د محصلانو د انتقال لپاره یو الوتکه دربست کړي.
د همغږي کمیټه چې د مخالفو سکتوري د هم جوړه شوې ده چې متعدد جلسات سره نیول شوې دي. د روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د چین سفیر مقیم په کابل کې څوارې ورسره ناسته کړې ده او د محصلینو د روغتیا حالت پوښتنه کوي چې په کوم حالت کې دي سره کندي مطابق له شکه د روحي لحاظ نه په ځای کې چې دوی ویني چې نور محصلین نور ملکو تخلیه کېږي د دوی روحي حالت د اندېښنې وړ ده. کمیته کار کوي چارته د تیارې ډېر مهم ده چې چارته شي او هلته بیا د چیني مقامات سره وغږېږي چې مطابق د بین المللي ستاندردو پروتوکولو د دوی راتګ ته زمینه مساعده شي.
وحید الله مایر وایي چې تر اوسه کوم افغان محصل په کورونا وایرس نه دی اخته شوی. د افغانستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره څو ورځې مخکې په کابل کې یو مرکز پرانیست. په ننګرهار، هرات، فراه او بلخ ولایتونو کې هم د دې وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ځینو هڅو خبرونه ورکول شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان په جنوب کې د میرمنو د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې. کندهار کې د بشر حقونو خپلو کمیسیون چارواکي وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په کندهار او زابل کې له سلو زیاتې داسې پیښې ورسره ثبت شوي چې ښځو د ځانوژنې هڅه کړې. مسؤلین په اندېښنې سره وایي چې یو شمېر میرمنې له دې عمله مړې شوې هم دي، خو د ښځو د ملاتړ ادارې بیا وایي اوس د ځانوژنې پیښې د عامه پوهاوي د زیاتوالي له امله کنټرول دي. صادق رښتینی او نور جزئیات.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او زابل کې د تیرو دوو کلونو راهیسې شمېرې ښیي چې تر ټولو زیات ښځو د ځان وژنې هڅه کړې. د کندهار د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي له تیر یوه کال راهیسې ورسره د تاوتریخوالي او نورو ستونزو له امله اتیا داسې پیښې ثبت شوي چې ښځو پکښې د ځان وژلو هڅه کړې. د کندهار د بشري حقونو د کمیسیون سرپرست شمس الدین تنویر وایي په دې پیښو کې یو شمېر ښځې مړې شوي، دایمي معلولې شوي او ځینې نور بیا د ځان وژنې د هڅو له امله په ذهني او جسمي معلولیت اخته شوي دي. تنویر پاندېشنې سره وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ژوند د ناسمو شرایطو او حالاتو له امله د ځان وژنې هڅې زیاتې شوي چې د مخنیوي لپاره یې باید مسؤل بنسټونه عملي ګامونه پورته کړي.
د اتیا کسو په شاوخوا کې د ځان وژنې اقدامات سوی دی چې هغه ټول ارقام موږ اکثره د شپخانو مو اخیستې دي. هغه واقعات چې دلته رسېدلې دی، زه په دې عقیده یم چې دا تر دا ملت شمېر زیات دي. ممکن دا سی واقعیت چې کومې نه واره چې د افشاسي دا سی واقعیت هم احتمال سته. مونږ په هر صورت چې یو واقعي دی د بشر د حقوق لپاره یو غدین نگرانی حالت دی چې موږ تاسو موږ ټول نه دونی مشکلات پیښې دي. خور په سر کې یو شزه په مقابل کې ظلم کیږي، بل اخر د ظلم د لار د نجات لار نه پیدا کیږي. یا هغه کسان موجودیت نه لري چې دا غوي مشکل را پکې یاد ده ژغوري او دوی په خودکشي اقدام کوي، دا ښه خبره نه ده.
د شوزو د ملاتړ ادارې هم په دې اړه اندېښمنې دي او وایي چې د تاوتریخوالي د زیات فشار له امله یو شمېر میرمنې د ځان وژنې پرېکړه کوي. په عین وخت کې د کندهار د شوزو چارو رئیس روقیه څکزی وایي د دې ستونزې د هوارې یوازنۍ لار د کورنوی د پوهاوي د کچې لوړول دي.
دغه عامل خصوصا موږ د تاوتریخوالي چې هغه دولس عوامل لري دوی کېدای شي اکثر چې د خپل خودکشي کې کورنۍ تاوتریخوالی کورنۍ جارو جنجال دی چې په دې اساس کوم د کورنۍ جارو جنجال او کورنۍ مهارو ټکول که هغه فزیکي که هغه روحي بالاخره ښځو دې ته وډاره کړي یا مجبوره کړي چې د کورس کورس شي یا هم ځان وژنه. زموږ د ښځو چارې ریاست نور کله به د نورو اداراتو په ګډه همکاري باندې به په مختلفو ناحیو کې په ولسوالۍ کې دا برنامې یا د تاوتریخوالي عوامل په ارتباط باندې موږ دوی ته معلومات ورکوو.
د شوزو د حقوقو فعال بنسټونه وایي چې د هیواد په لوري پرتو سیمو کې لا هم شدید تاوتریخوالی له زړه بوژنوونکو ډولونو څخه کړیږي چې د مخنیوي لپاره یې تر اوسه د پام وړ اقدامات نه دي محسوس شوي.
خبرونو سره ټکی، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي د سولې په اړه د حکومت اصولي دریز د سمر ورکولو په حال کې دی. ولسمشر غنی دا خبرې تیر ماښام د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني مکالمه کې کړي. پومپیو غنی ته د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه معلومات ورکړي چې د اوربند سبب بشي. په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پرون د جاوز جان بلخ د لوی لارې په اوږدو کې پر پوځي عملیاتو خبرې کړي دي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د سټلایټ له توغولو د بالستیک راکټونو د انکشاف لپاره کار اخلي. او د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر وایي هیله مند دی چې د ناټو متحدان په عراق کې د داعش په وړاندې په مبارزه او په منځني ختیځ کې د امریکا په دفاعي هڅو کې نور هم پراخ همکاري وکړي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ناتو تړون دفاع وزیران نن په بروسل کې د روسیې د راکټي دزګاو په تړاو پر اقداماتو بحث کوي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د سړې جګړې د وخت د ماینز واټنه اټومي وسلو د کنټرول تړون یا INF څخه تیر کال د واشنگتن تر وتلو وروسته دغه تړون له منځه ولاړ. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ناټو تړون دفاع وزیران نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. د ناټو په مقر کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سړې جګړې د وخت د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول تړون یا INF تیر میلادي کال له منځه لاړ. دغه تړون روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د منځواټنه اټومي وسلو له لرلو منع کاوه. واشنگتن تیر کال له دغه تړون وروسته له هغې ووت چې پر روسیې تور ولګوه چې له دغه تړون څخه په سرغړونې سره یې منځواټنه اټومي وسلې جوړې کړې او په څو ځایونو کې ځای پر ځای کړې دي. د واشنگتن دغه اقدام د مسکو له ورته اقدام سره مخامخ شو او دې کار د نړۍ د دغو دوو مخکښو اټومي قدرتونو ترمنځ د نوې وسلوالې شخړې اندېښنې وپارولې. د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ پرون سیشن به په بروکس